کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم پایل د سات په خبرونو کو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې دسمبر میاشتې په 24مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. اګلند چې کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,098 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. د راپورونو له مخې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې تر 1.5 زیاتو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک وویل چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپورونو له مخې اوس مهال د تهران په پوهنتون کې 420 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې یو سلو څلوېښت ښځې دي. ټاکل شوی بیلاروس او روسیا راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته چې منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مجاز یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د راروانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. بیلاروس ویلي د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دې هېواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال شي. بیلاروس دا هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي. کیشی دا به د جاپان د صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د جاپان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل په دې کتنه کې به د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړي. ټاکل شوی د امریکا او جاپان مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون پر امنیتي چیلنجونو بحث وکړي. په پام کې ده جاپان سکال د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د سرمشریزي کوربتوب وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروی د کډوالو شورا مشر جان اګلن وایي د طالبانو له لورې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی، له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو په د کرلو څېړنه پیل کړې ده.
یا یو نوې ټکنالوژي راوړي هغوی ته خلکو ته یې ورسوي، یا یو نوې پوهه راوړي هغوی خلکو ته یې ورسوي. دا نوښتونو په هغه دي چې څنګه موږ وکولای سو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلن وایي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډوډې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر چې کابل ته تللی دی له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې له هغه غواړي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. نور د امید زهیر مال په رپورت کې
د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو د کار د بیا پایل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسسو کې د جنو ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا وروستیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروې د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپل مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوو نورو مرستندویو مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي په کابل کې ځن یو طالب مشانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنی شي. خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبرۍ کړي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې او ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو دوی چارې ګډوډې کړې دي. هغه زیاته کړې هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنی شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه. هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
جان ایګلند واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو کار او نورو برخو کې شوي ژمنې ته په اشاري سره وایي دا ټولې ژمنې شوې وي خو موږ ګمراه کړل شوي یو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تېروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکوو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی دی. تمه ده د ناروې د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. جان ایګلند داسې مال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د هغه د سفر موخه هم په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امر دل چې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوی بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې به کندهار ته لاړ شي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه نن یو ځل بیا دغه بندیز د نه منلو وړ وباله. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه د جمهوري نظام د ولسي جرګې له پخوانی غړي شینکه کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتل چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومانو باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي چې دا نه تنها چې دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشري په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشر هم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي د طالبانو له مشر سره هلته وګوري، خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدوکاتو په اړه که داسې یو تعامل نه رامنځته کېږي، تفاهم نه کېږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه یو ځای کېږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نه آمده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پوهېږي سه هېڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه بنسټیزي او تبعیزي سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري غوته به سوی چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي، او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي، همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانانو له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 3-4 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ د لاسه ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدې څه باندې 40 میلیونه ډالر اونۍ هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دی نه څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یا متاسفانه
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي چې تاسې کوم ملک ته کومک کوي. هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیزي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباع او د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبري باندې تاثیر ولري نه په خلکو باندې.
د خزینه چارو د یو فعال او د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګې غریشین کې کړو خیل و چې د طالبانو لوري پر غیر دولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د بندیز د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون یو شمېر خزینه ډاکتران او روغتیا پالان ادعا کوي چې له دندو د طالبانو د چارواکو لخوا له دندو لرې کړی شوي دي. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ته هم د طالبانو چلند له موږ سره ښه نه و، موږ ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېده، خو د ټولو ستونزو سره بیا هم حاضره کېدم او دندې ته تلم.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون معالجه ډاکټره ده، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا وایي دوه میاشتې کېږي له دندې ګوښه شوې او 15 میاشتې مخکینی معاشونه هم لا نه دي ورکړ شوي.
شخصا خودم 21 سال تحصیل کردم و به یک امید تحصیل کردم که ما فردا روز بتانم به جامعه خود خدمت.
شخصا ما خپل یو ویشت کال زده کړی، هیله می درلوده چې بل ورځ به زه وکولای شم خپل ټولنه او هیواد ته خدمت وکړم، کورنۍ سره مې مرسته وکړم. که څه هم یو ویشت کال مې زده کړی، شپه او ورځ مې زحمت ویستلای، خو هغه وخت مو هیواد ته هیله ژوند دی وی. له بده مرغه اوس مو ټول خوبونه او هیله پاتې شول.
مردم باشیم متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
دا ډاکټر وای دوه میاشتې مخکې د سردار محمد داود خان روغتون د قراول مخې ته لدی او د نورو همکارانو څخه چې د دې په خبر ټول ټال 260 کسان وسړي او خځې هم پکې ډیر وو د خولي کارتونه واخستل شل او نور دندو ته پرې نه خودل شول. د دغه روغتون یو بل متخصص ډاکټر هم ورته خبره کوي دا هم چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخستل شي. وایي
در دولت پیشین بچی مشکلات که مادر
پا تیر دولت که ما پا دیر ستونزو سر از دکری کرده وی زیار موگله او پا چه ستونزو وطوانیدو دند ترلاسه کرو. خود جمهوریت از سقوط پسیه موگ دیری دکرانی و متخصیصینی لدندو گوخه کرو.
متخصیصین را از شفخانه اخراج کردن.
په ورته وخت کې د سردار محمد داود خان د 423 روغتون د نسایي برخه یو نرسه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي کلونه تجربه لري زده کړې هم کړې خو اوس د کور څلورو دیوالونو ته ناسته ده. دا مېرمن زیاتوي کور یې هم کرایي دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل کور یوازنی ډوډۍ ګټونکی هم دا وه.
بعد از مدتی 1.5 سال ما را از وظیفه جواب دادن او خانه نشین کردن.
وروسته له 1.5 کال مکتا سواب را کرد چه نور مکتا سو ترتیان لرو هم دا ده خوز سر تبعیزی چلند دی بعد از حال که چه افغانستان مک خوز ترتیان لری خوب مکنشو کولی و سر مرستی وکرو
چیزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
دا هموایی چه ده جمهوری نظام لسقوط و روسته ده چوم یاشتو مشونوار نکرل او بلاخره لدن ده گوخه کرن پا ور تا وقت که ده ده روختون یوا بلا دکتر بیا ادعا کهوی چه ده طالبانو چلن لخز و دکترانو سرسام نو نو زکه دی خپل استعفا ورکړه. دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي. وایي په لومړي سر کې زموږ 50% او بیا 80% ماشونه کم کړل نو کاریوالي هم نه راکوله او د دوی چلان مو ښځو سره ډیر بد و. بل اخر ما خپله یو کال مخکې استعفا ورکړه. د سردار محمد داود خان د 423 روغتون کومې ډاکترانې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې ډیری د کتنځي د پرانستلو توان هم نه لري او اوس له ډیر خفګان دوی ته ژور خفګان پیدا شوی دی. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وپوښت خو نوموړي په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا موضوع رد کړې او دروغ یې ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ټوله کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له کمۍ سره مخ دي خو په ځانګړي ډول د ښځو ډاکترانو قابلو او نرسانو لپاره اړتیا بیخی زیاده ده او په دې اړه وار وار راپورونه هم ورکړ شوی دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارتودکس کلیسا له کریسمس مذهبي جشن یوه ورځ وروسته د روسیې پوځ په اوکراین کې د توغندیو حملو ته یو ځل بیا زور ورکړ. په عین حال کې د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې په ډګر کې هم وضعیت پخوا په شان کړکېچن دی. نور جزئیات به له احمد تکل واورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ پرون بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو حملې وکړې. چارواکو په دې ډله کې د زاپوریژیا په دنیپروفسک که ده یو کلی او پا دونباس سیمه که ده کراماتورسک او کوستیانتی نیفسکا نمونه یاد کری دی. پا جنوبی سیمه خرسون که هم ده اوکراین ده پاوز یو مسئول مسکو تورن کرده چه ده خار پر یوی برخی ده حمله پترس که لور اچون که مهماتو چخه کار خیسته ده. د اوکراین پر خارونو د روسی ځواکونو راکټي حمله وروسته له هغه پیل شوې چې ارتودکس کلیسا د جنوري په 1 د کرسمس جشن ولمانځه. روسان او د اوکراین ډیری خلک د کرسمس مذهبي جشن په دې ورځ لمانځي. په عین حال کې د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې انا مالیار ویلي دي چې په دونباس کې د ځمکنۍ جګړې په ډګر کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دونباس د دونیتسک او لوهانسک د سیمو مجموعه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادعا له مخې د روسیې له قلمرو سره زمیمه شوې ده. څارونکي په دې باور دي چې پر دونباس بشپړه ولکه د جګړې په اوسني پړاو کې د پوتین اصلي لومړیتوب دی. میرمن مالیار پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې روسیې ځواکونو د دونیتسک په سولیدار ښارګوټي کې چې د بخمود په 40 کیلومترۍ کې پروت دی یو څه پرمختګ کړی. دا همغه ځای دی چې خورا درنې جګړې پکې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا روسیې د سولیدار پر جګړه په دې هدف د پام وړ تمرکز کړی چې د دونیتسک څنډو ته ورسیږي او هڅه یې دا ده چې یو څه سیمې ونیسي څو د تبلیغاتو لپاره کار ترې واخلي. میرمن مالیار وای په سولیدار کې وضعیت اوس مهال ډیر کړکیچن دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یولسمه میاشت ده. کیف ادعا کوي چې مسکو په راروانو اونیو کې د عملیاتو یو نوي پړاو ته تیاری نیسي. د لویدیځو هیوادونو پوځي څارونکي په دې باور دي چې اوکراین د روسیې یرغل په شا تمبولی او ځینې له لاسه تللې سیمې یې بیرته نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو او د ناټو نورو متحدانو تېره اونۍ له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې، خو کیف وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
له خبرونو ور آخوا،
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سوه په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یوه وینا کې وویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل شول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ شول، او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری معرفي کړي، او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پوره نه سوه، بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایی ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC ویاندی سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د IRC له 8,000 کارکوونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکوونکو 99% کارکوونکي افغانان دي، او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل 9 کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه و لیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. IRC له شاوخوا 180 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندېدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو پر کرلو څېړنه پیل شوې. د کرنې د برخې متخصصین وایي په دې سره به بزګران وتوانېږي چې له لږې ځمکې ډېر او ګټور حاصلات ترلاسه کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي لخوا په دې ولایت کې د پخوانۍ دودیزې کرنې پر ځای پر یو شمېر نویو نباتي تخمونو او بوټو څېړنه کیږي ترڅو بزګرانو ته په لږه ځمکه کې ډیر پیداوار او ښه ګټه په لاس ورشي. د کرنې د برخې متخصصین وایي څومره چې د نفوسو په ډېرېدو کرنیز پیداوار ته اړتیا ډېرېږي، په هماغه اندازه باید د زراعت د نویو میتودونو او وسایلو څخه په کار اخیستنې د پیداوار کچه لوړه شي. یاد څرګندونې د کرنې د برخې استادانو او متخصصینو د شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د ځینو نویو کرنیزو تخمونو او بوټو د کرلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل شیرپاو احمدی ویل
دا این جدل ته په دغه منطقه کې نوښت زیاته ګټه لري. موږ دا کلیوالو ته ورسو چې آلته د دودی زغه په ځای باندې دغه نوې شای چې د آلته رواج کې یا یو نوې ټکنالوژي راوړي غوي ته خلکو ته ورسې، یو نوې پوه راوړي غوي خلکو ته ورسې. د نوښتونو په غدي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو. بده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو موږ یو شی چې کړو خاور نه ټیس کوو، د بوټي هغه نه هغه کوو چې دا بوټي دلته کېږي یا نه کېږي. خو توکل په خدای، خو اول اصول دا شی دي خاوره باید معاینه سي چې په دې خاوره کې دا بوټي چې موږ کرو دا کېږي پوره حاصل ورکوي که نه ورکوي.
شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځی پوهنتون پورې جوخت یو څېړنیز فارم لري چې مساحت 22 جریبه دی او د استادانو او محصلانو لخوا پکې په دوامداره توګه تحقیق ترسره کیږي. د کرنې د پوهنځي رئیس باختر جمال جمالی وایي
اوس موږ په انجا باندې تحقیق کوو چې د خوست اقلیم سره دا برابر ده او که نه ده، او موږ بیا د خوست بزګران را غواړو هغې ته بیا د دې تحقیق معلومات ورکوو چې دغه څه رقم باید وکرل شي او څومره عواید لري. پاینده کې موږ پلان لرو چې یو نندرتون جوړ کړو د ټولو خوست بزګرانو ته موږ معلومات شریکو.
بل لوري ته چارواکي وایي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډېره شوې او اړوند ادارې کوښښ کوي هغه تخمونه او بوټي ترویج کړي چې حاصل او ګټه یې ښه وي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د زراعت وزارت ټول هغه تخمونه هغه بوټي چې ښه نتیجه ورکوي هغه په دې کوښښ کې دی چې وروسته له تحقیقاتونه هغه بوټي ترویج کړي، لکه څه قسم ته چې زعفران ترویج شول، لکه څه قسم چې د انجی ترویج روان دی، د اوګي ترویج دی، د نورو بوټو ترویج دی.
د کرنې د برخې متخصصین د انجی د نشونما په اړه وایي په شمالي ولایتونو کې د نبات ښه نتیجه ورکړي او په هر جریب کې له 80 کیلو نیولې بیا تر 150 کیلو پورې حاصل لري چې یو کیلو یې له 3000 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې خرڅیږي او تر ډېره ورڅخه د طبي درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د هغوی په وینا افغانستان له مخکې هند، چین او روسیې ته د دې بوټي د صادرولو قراردادونه لري.
د افغانستان بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو پر اساس په ننګرهار ولایت کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د غوراوي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې بلخ، ننګرهار او کندهار په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیالیو اصلي موخه د سوکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول وو. دغه سیالۍ چې نهه ورځې وړاندې د 15 ولایتونو د 138 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې، 26 لوبغاړي ترې د افغانستان ملي لوبډلې ته غوره شول. د دې سیالیو په پاییزو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې مشر عبدالسلام وزیروال ویلي دي چې ډېر ژر به د سوکوهنې ملي لوبډلې د لا ښه چمتووالي تمرینات پیل شي. بل لور ته بیا د یک شنبې په ورځ په هرات ولایت کې د سنوکر ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون د رئیس علي احمد یوسفی په وینا چې دا د سنوکر ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالیو 14 پړاو دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې چې په دې سیالیو کې د کابل، هرات، ننګرهار، غور او فراه ولایتونو 115 لوبغاړو برخه اخیستې ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو لوبو لوبغاړو دوی ته د معیاري یا پروفیشنل وسایلو او لوبغاړو نشتوالی شکایتونه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه وروره کمرله په کومې کیسې کې روان دي، په لوی اختر کې په تېر اختر کې د مایوینو ماشین ورکولو سوي و، بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکولو سوي. د بودیجې په نامه یې ځینې زمبې مشرانو ته زارین یم، دا وزرکه مشران دي، دا اوس دي د ولس ته به څه وایي، خدای ته به څه وایي، د ولس دی ویلي حساب نور کړي، دی ویلي د ولس ته نه راپېښې خپل مایوین ته ماشین ورکړي نور تې نور کړي. دوی اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امارت و د جمهوریت ته مایې به موږ فرخ نه کړو، دغو نه فرخ کړي لکه مځکو آسمان. دا وته دوی مایوین ټول په خپل حقوقو برخمن دي، میاشت په میاشت خپل امتیازات اخلي. مګر کوم ملکي مایوین او کوم د جمهوریت نظام مایوین چې پاتې دي، هغه وروره ټول ستړي ستومانه او یو سرنوشت ته ګرځي، خپل په حق پسې خپل حق نشي طلبولی، چا چې پوښتنه وکړي چا ته وایي. خدای لپاره تاسو خو مسلمانان یاست، مولایان صاحبان هم یاست، مفتیان هم تاسو یاست. دا بره موږ دی امیر څخه دی او لاروي څخه دی، بره تګیله کوو چې تاسو زموږ پر سر امیرین یاست او دغه رقم هم یاست. خطیر نظام چې تاسو هم وایست چې خاینان ورشي و، هغو علاقه دغسې زموږ سره کوي. هغه د هر مایې به ته د کاله یو لکه افغانۍ امتیازات ورکول، پر وخت یې ورکول، خو دغسې جنجالو و. د غوتې نه جنې اچول، لکه نن سبا چې تاسو ورپورې ولي، دا خو مه کوئ، د خدای په خاطر سور جمع را روان دی، د مؤمنانو ته وبېرېږئ. شراب درته وکړي، بچې به مو پر دا بله را واړوي، د خدای وبېرېږئ که نور نه.
السلام علیکم زه نصرت الله همدرد یم د عربي متحده اماراتو نه زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دی غوره کړی وي، لکه کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او جونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي. دوی که اوس دا رښتیا غواړي چې موږ وطن جوړو، موږ وطن سره مینه لرو، دوی باید ثابته کړي چې ښوونځي خوشي کړي او جنه کوي ته هلکان ته دې خاص چاپېریال زمینه برابره کړي. اوس یې زمینه ده، باید درسونه ورته برابر کړي، نه دا چې دوی په پلمو وخت تیر کړي. زما دا پیغام دی، افغانستان که رښتیا غواړي چې راتلونکی ولري، باید په دې اوس کړنو باندې غور وکړي او سر تر زره مکتبونه خلاص کړي، کنه موږ به هر وخت همداسې ناکام کېږو د نورو جنګونو لخوا.